دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 9 بجې دي. د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستۍ خبرونه کې زما ظفر خان، د خبرونو ویاند احمد شاه زمی او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار لخوا هرکلی اومنی په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمه او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنی هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویاند احمد شاه اعظمی.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د شمالي وزیرستان په غلام خان بندر کې جشن لمانځل شوی دی. د امریکا ولسمشر پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کشمیر پر مسله دی له نرمۍ کار واخلي. او امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران تیلیدونکي بیړۍ سره د څوک مرسته نه کوي. اوس بشپړ خبرونه. پرون د افغانستان د خپلواکۍ او غلام خان بندر کې پر ځین مالونو د لیږد بندیز ختمېدو په خوشحالۍ کې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پرتو ولسونو جشن ولمانځي او یو مشترکه غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیلدار غنی خان مشال راډیو ته وویل چې د پولې له اغاړې سلګونه ګاډي پرون راواوښتل.
افغانستان پاکستان غلام خان یار باندې اجازت میلاو شوی دی نو د میر سلام کلیزادو د کلیزې په ورځ باندې میرزا دا خوښي منو کوي چې 0.2
اخو بیا سوداګر وايي په تجارت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شکیږي او دوی تمه لري چې غلام خان به اوس سلیری ساتونه د تجارت او د امولس د تګ را تګ لپاره وکارول سي. د بلوچستان په مرکز کوټه او نور سیمو کې نن په لسم ورځ هم د ځوانو ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز روان دي. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې او پی ډیز هم بند کړي دي چې له وجې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر رحیم خان مشال ریډیو ته وویل حکومت د دوی د ساتنې لپاره هیڅ ډول ګامونه نه پورته کوي چې له وجې دوی پر هړتال کولو مجبور شوي دي. نوموړي د ډاکا وکړه چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په ایمرجنسي واډونو کې هم کار بند کړي. بل پلو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال راډیو ته ویلي چې د ډاکټرانو هړتال غیر قانوني دي او حکومت ورسره هر وخت خبرو ته چمتو دي. په خبر پرنسخه کې لافتون سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان پر مشال راډیو ته ویل خلکو ته د سیلابونو خبرداري ورکړي او ورته ویلي چې بیدار دي اوسي. نوموړي وایي د دوه ډوله سیلابونو ویره ده، لومړی د بارانونو له وجې او دوهمه دا چې د معلومات پر اساس کېدای سي د هند د السي ډیم اوبه پر پاکستان پرېښودل سي. دا به د ګلګت بلتستان له لارې د خبر پرنسخه ځینو سیمو ته تللی او هغه ځایونه اغېزمنولی سي. نوموړي وایي د باسین پر غاړه آبادو کلو خلکو ته خبرداري ورکړي چې له احتیاط دي کار واخلي. هغه زیاتوي د سیلابونو له وجې د بر کوهستان، پټن، بټګرام، تورغر، مانسیرای، بټاباد، هریپور، نوشار او ډیر اسماعیل خان اغېزمنېدای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیات په نتیجه کې د داعش وسلواله ډله کمزورې کړې ده. د دغه وزارت ویاند روح الله احمد زی تیر ماښام مشال لري ته چې داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري.
هر گروه تروریستی که خدا یک تهدید بزرگ بر افغانستان
هر ترګر شبکه چې ځان د افغانستان لپاره یو خطر باله ملای ماته کل سوی ده. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا هر ورځ د دوه ډلو مشران غړي او د هغوی د روزین مرکزونه په نشه کیږي.
دایشان هدف قرار میگیره.
شاغلی احمد زی قسم په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمی او د هغوی کره شمیر یاد نه کړ، خو یې وجه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدودې او شمیر کم سوی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې داعش ډلې په کابل کې د اګست پر 18 د واده پر یو محفل د لوی برید زمواري قبوله کړې چې په کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او 102 نور ژوبل سوي ول. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له مشرانو سره د کشمیر د کړکیچ د نرمول په اړه خبرې کړې دي. نوموړي پر ټویټر لیکلي د خپل دوو شو ملګرو هند او پاکستان له وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان سره د تجارت، ستراتیژیکي ملګرتیا او په تیره بیا د کشمیر د تناو کمولو په اړه غږېدلې دي. نوموړي وړاندې لیکلي که څه هم وضعیت سخت دی خو دوی ښې خبرې کړې دي. دا په تیرو درو ورځو کې له ولسمشر ټرمپ سره د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان دوهم ځل خبرې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې په بیان کې ویلي پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو یو څارونکی پلاوی دي د هند تر واک لاندې کشمیر ته ولاړ سي او هلته دې په سمدستي توګه ګرځبندیز ختم کړل سي. د اګست پر 15 نیټه هند د کشمیر د نیمه خپلواکۍ حیثیت ختمولو اعلان وکړ چې ورسره سم د نوې ډلې او اسلام آباد ترمنځ تازه ناندرۍ پیل سوې. د اروپای هیواد سپین پولیس او سفارتي سرچینې وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر لوټل شوی دی. دا پیښه په دا وروستیو کې د سپین په شمال ختیځ مدیتراني ساحل کې لسو لوی پیښو څخه یو ګڼل کیږي. د پولیسي ویاند وایي چې بریدګرو د اګست پر 13 د بارسلونا ښار په مرکز کې په یوه کوڅه کې د همایون رسا د قیمتي سات اخیستلو لپاره هغه پرمځه کې ټیل وهه. په میډریډ کې د افغان سفارت یوې سرچینې ویلي چې رسا په پښه کې معمولي زخمي شوی خو جوړ دی. نوموړي بارسلونا ته د افغانستان د خپلواکۍ د شل منځو لپاره تللی وو. هسپانوي ورځپاڼې ایل پیریوډیکو راپور ورکړی چې د همایون رسا د لاسي سات بایه 10,000 یورو وه. په بارسلونا کې د رسا د لوټلو پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د اروپا په دغه یو تر ټولو سیلګریز ښار کې په دا وروستیو کې جرایم زیات شوي چې پر مهال یو شمېر بهرنیان لوټل شوي دي. امریکا پرون د یونان په شمول د مدیتراني سمندر ټول بندرونو ته خبرداري ورکړ چې د ایران تیل اچوونکي بیړۍ سره د مرسته نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې واشنگټن پر دې بیړۍ شام ته د تیلو د لیږدلو او تر بندیز لاندې تنظیمونو سره د اړیکو شک لري. امریکا ویلي د دې بیړۍ سره هر ډول مرسته به د ایران له اسلامي انقلابي ګارد سره چې دوی د بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژني مرسته ګڼل کیږي. دغه ایراني بیړۍ د برتانیې لخوا تر 15-20 ورځو پورې په دې شک درول سوی وه چې ګوندې پر شام د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه کړې ده. خو د اګست پر 19 له جبل الطارق حرکت وکړ. د جبل الطارق چارواکو د اګست پر 13 د تیل وړونکو بیړۍ د ضبطولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړه او د مخکې تګ اجازه یې ورکړه. په دې بیړۍ کې د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت خام تیل موجود. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپیه اخیستل کیږي او 1.95 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپیه شل پیسې او 1.92 روپیه شل پیسې. یو ایرو 1.40 روپیه شپېته پیسې او 1.50 روپیه دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپیه 50 پیسې او 2.40 روپیه 95 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپیه 90 پیسې او 2.40 روپیه 10 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 95 پیسې او 1 روپیه 90 پیسې او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي. نو 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د غلام خان بندر د هر ډول کاروبار لپاره په پرانیستلو د سیمه خلک خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې د خلکو د تګ را تګ لپاره دی هم دغه بندر شپه ورځ خلاص کړل شي. په کوټه کې ځوان ډاکټران د خپل غوښتنو لپاره د 13 ورځو راهسي په احتجاج دي. راپور پیلرو د قدرتي افتونو د نظم ادارې د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې د سیلاب خبرداري ورکړه. د جلال آباد خلکو په جګړه کې لخکې لوغاړو د سولې او اوربند پښتنه کړي.
نیمه پیړۍ موږ په دغه جنگ کې سوځو. هر ورځ د انتحار، هر ورځ انفجار، هر ورځ بمیز شاودنې.
اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې د حکومت مخالف احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. په سوابی کې د تماکو د یوې کارخانې مزدوران له نوکریو څخه د وستلو ضد پرلت وهلې. رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان غلام خان بندر یې د هر ډول تجارتي توکو لپاره پرانستل دي. په دې پریکړه د پولي د دوړو خو خلکو خوخي خودلې. د غلام خان بندر په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي پرشنونو په محل بند کړل شوی وو. دغه بندر تیر کال د محدود مالونو لپاره پرانستل شوی، خو اوس د هر ډول تجارت لپاره خلاص کړل شو. تفصیل عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر باندې پرون پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پراخ کولو او دغلته د افغانستان د خپلواکۍ سل کلنې جشن په شریکه ولمانځل شو. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او دواړه لوري تاجرانو په وینا تیر ورځ غلام خان ته افغانستان نه زرګونه عام ولس او تاجران راغلي ول چې د دواړو هیوادونو بیرغونه یې اخیستي ول او افغانستان څخه په ځنې مالونو راوړلو بندیز ختمېدو او د افغانستان د خپلواکۍ جشن خوشي په لړ کې په غلام خان بندر په شریکه دستوره وشوه. شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی خان مشال ریډیو ته وویل
افغانستان طرف نه پاکستان ته په وړلې باندې پین لګېدلی و په غلام خان یار باندې نه شوړل په تورخامو په چمن تلی شو نو هغې مشته سره اجازت میلاو شوی دی نو د مش سلمه کلیزادو د کلیزې په ورځ باندې مشد هغه خوشي منو کوي چې 0.2 درسي تقریبات دي په باندې سره وژغېدلې دواړه په طرفه سره به متفق شولې نو پرین د دې د سلمه کلیزا منو کولې دپاره اغزینه دا ګاډي په چشان روغستل.
د افغانستان یو تاجر انور افغان زدران وایي په غلام خان بندر باندې د پولې پورې ولس خوشي ولمانځله او افغانستان طرف نه چې په کومو مالونو راوړلو بندیز و هغه هم ختم شو.
د افغانستان تجارانو د پاکستان انتظامي څخه دا خواهش شته چې زموږ د غلام خان لاره 24 ساعت 24 ګنټې باید کلاو کړي. یو څه تعداد تجاران دلته یا مریضان دي، د دې فارم دوی رسي او دغه کارډونه جوړ کړي چې ته اجازه ورکړي. بنو په سایډ کې دلته ډروران لګ زورول کېږي، ټریفیک پولیس ورته جوړوي. په دې کې موږ پاکستاني انتظامي څخه دا هیله ده چې دا مشکل دوی رفع کړي. پرون موږ یو 500 ټن مال د دې نه رسمي صادر کړو چې دواړو ملکونو په منځ کې ورولي جوړیږي، د سره مینه او محبت زیاتېږي.
د شمالي وزیرستان تاجر عبدالله خان وایي تجارت د لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې وي او تمه کړي چې غلام خان بندر د تجارت سره سره د عام ولس تګ راتګ لپاره هم نور خلاص کړل شي.
ډېر په یو تعداد باندې د افغانستان عوام روغلي وي، جشن به روغلي وي کنه. یو ډرای پروټ تک دوه شاید اجازات ملاو شو و نره افغانستان د عوام د وزیرستان د عوام همیشه دا غوښتنې دي چې 0.5 ته د سوارلۍ د پوره داسې کلاو شي لکه نره باډر چې کلاو دي چې میزان جانه سره دوده شي. اطمینان ورکړو د پاکستان چارواکي چې انشاءالله دا به کېږي، مولینه به غونډ چې انشاءالله خلوصېږي او چې د کاروبار مخ په وړاندې لوړ شي. پاکستان عوام ډېره خوشحالي مانا وکوله او ډېره خوشحالۍ ورځ وه.
غلام خان بندر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله تړل شوی و چې 2013 کال کې بیرته د مخصوص تجارت لپاره پرانستل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځوان ډاکټرانو کاربندیز پیل کړی دی. ډاکټران وایي په روغتون کې د دوی د تحفظ لپاره ګامونه نه دي پورته شوي او که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج ته به نور هم دوام ورکړي. بلخوا د هرتال له وجې په روغتونونو کې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت د ډاکټرانو دا کاربندیز غیر قانوني بللی دی. نور حال له کوټې د ایوب ترین په راپور کې ورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادې له لورې نن لسمه ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه وه، خو د تیرو دوو ورځو راهیسې دغه ډاکټرانو د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د لومړنۍ کتنې ځایونه یا OPDs بند کړي دي. په نتیجه کې د کوټ په هسپتالو کې ناروغان زیات شوي، خو ډاکټران د دوی کتنه نه کوي چې له امله ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې مې چې کله و سیول هسپتال کوټ ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته د ځینو ناروغانو خپلوانو و مشار روته په خبرو کې ګیله وکړه چې حکومت د دې هیڅ غور نه خوري.
زمانم دی محمد طاهر زلنی وکیل دراغله لسار زادل تپسیول اسپیتال کې خوارو زار یو روپی دی تور سو پی ڈی ډاکټر جواب راکې سبای نس تور سی واټ ورالو اغه لیبروم تور سی لیبروم تور سو اغه بای نس یو شیم دا څنګه ارتالو نه دی پخپل افس کې دی یو مشه جګړې پساتو نه وی باندې غواړي پرایویټ کلینیکان د دوی خلاص دی هلته سړي ته پرټې مور کې پسیول اسپیتال کې یو توجه نه ستل زخمیان هم راځي ګرد مریضان در پدری
مانو مردل خان ز د پښین سره غله یم زما د ګورمنټ بلوچستان څه دا خواستي چې د سیول اسپیتال د فیډانو پر حال باندې وګرځي خاص کر کې د منسټران چې راغلي د وټونه خستې دي او ټول پر خپل وټو د عوام په تجویز باندې راغلي دي نن د عوام هیڅ غم نه خړل کیږي او دا سیال د مریضان پر وټو پراته دي او څنګه چې حادثات وسی دا هیڅ غم خړل نهسته دا غم دې وخړل شي زما ریکوست خاص کر کې جان کمال صاحب سره دي دی ډاکټران دي مونږ ارتال کې ډاکټرو د ارتال په کم ځک سره راغلي دي ډاکټر خو انساني خدمت دی د خپل مفاد لپاره دی خو بیا جلا شي خو بیا بار شو کی تجارت شروع کی میں ڈاکٹر پریش دی
البته د 48 ډاکټرانو وینا واچ پروختون کی د دوی د تحفظ لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی پورته سوی او کله چې ډاکټرانو د خپل تحفظ خبره کوله حکومت هغه ډاکټران د خپل دند څخه لری کړل په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر ریم خان وای کله دوی غوښتنه و نه منل سوی نو دوی به په واړو او ایمرجنسی کې هم خپل کار بند کړي
خپل اختر زلمخه د زموږ په ګاینی وارد کې چیرې زنانه وارد دی هغه زموږ زنانه ډاکټر سره د مریضان سره کوم لواکین ور سره هغه لا وستر په تمیزي کړو دا هغه بعد بیا موږ یو احتجاج کړو چې مطلب موږ ته سکیورټي راکې پراپر سکیورټي د موږ لپاره راکې دا هغه احتجاج ته په جواب کې دوی موږ راغلي او عبدالخالق هزار صاحب دا او کوم چې حکومتي الکاران دي دوی بیا بجای دا چې موږ دلجوی کړو وای فرم نه احتجاج بدل کې پر موږ باندې اف آی آر کار شو لا هغه بعد موږ تقریبا نه ډاکټران صاحبان دا ټیم ګنده سوي دي او ټرمینټ سوي دي په صرف په دې باندې چې تاسو احتجاج کړو احتجاج موږ شیش لپاره کړو احتجاج دل لپاره کړو چې موږ یو امن غوښتو موږ دلته په داغه اسپیتال کې د سکیورټي لپاره یو اکټ غوښتو د دې لپاره موږ هغه چمنشتو
په دې اړه مچ کله د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونوي نو هغه د ډاکټرانو د کار بندیز ناقانونه وبالي او ویل چې پر دې برسېره به حکومت د سره خبرې وکړي او اله ده چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره شي
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سر نه پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د نظم اداري ویلي چې په صوبه کې د سیلابونو د راتلو خطر دی اداري په ولس غږ کړی دی چې د خوړونو او سیندونو نه دی لري وسی بلخوا د هنګامي حالاتو په صورت کې د مرستندوی اداري ریسکیو یو یو دوه دو صوبایي ویان بلال فیضی وایي چې د هر حالت لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي نور تفصیل زمنګ د همکار مجید بابر په دې راپور کې ورو
د خیبر پختونخوا قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې د سیلابونو په اړه دوه ډوله خبرداري اعلان شوی دی د دې په خبره یو هغه دی چې په مقامی کچا د بارانونو له وجې د سیلابونو د راتلو امکان دی او بل هغه د هند لخوا د الچی ډیم نه د اوبو راتلو په اړه دی تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای ډایرکټر جنرل پرویز خان وویل چې د پاکستان د وخت مطابق د ګل په شپه دوه بجې د هند لخوا د اوبو راتلو امکان څرګند کړل شوی و تر ګل دروازې د سحر لسو بجو پورې دغه اوبه د ګلګت بلتستان سیمې ته نه را رسیدلې او زیاتوي.
یو خو زمونږ لوکل فلډینګ الرټس دي، یو بیګانی چې مونږ کوم فلډ الرټ کړی دی، دا د دې نوعیت بالکل مختلف دی. دا خو چون کې دغلته کې الچی ورته وي یو ډیم دی په انډیا کې چې ګلګت بلتستان ته دغه اوبر راځي او په دې خمرنګ یو ایریا ده، هغه ته دغه 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 ایریا کې پاکستان ته انټر کیږي. بیګا پورې رپورټ چې دا په شپې 2 بجو پورې دا تاسو پاکستان ته انټر کیږي، دا تقریبا یو لاک نه اباو کیسه اوبر چې وي دا به راځي. دا پر مونږ چې کوم اباسین پلار باندې ڈسٹرکٹ کی دی اگی کی مونږ الرٹ ایشو کو چتا سو مطلب بوٹنگ کے او سوئمنگ کے او اکیچمنٹ ایریا چ دی دیوانے لگ پام سا تے فکر پیو کے چ سم نقصان ہونی شی.
پرویز خان وای چ د ہن نہ د ابو راتلو پاڑا معلومات د باوری سرچینو نا تر لاس شی وو، خو پ متوقع وقت د غوب خیبر پختونخوا تا ن دی راغلی.
ریلیبل سورسز نو ان دی وے سلمون کانٹیکٹ سو او ابو لیٹ شی وی دی یا مطلب سو شی وی دی او د مونږ چ کوم اطلاع د انڈیا نه د وبو اپلو نو پنجاب سایت ته چې دی خو اخو کنفرم شو ال ته خو به راغلی دي زمونږ الرټ چې دی غو ان پلیس ته جی ان ا ډے اور ټو چې دی دا ثینګز ویل بی کلیریفاید او مونږ بیا ګول چې څه څه ته حاله وایي. هاو چې کوم ڈسٹرکٹ کې افیکټ کیږي کوستان اپر دے پټن دے کولے پالس دے بټګرام دے سورغر دے منسیرا دا ابتاباد دے ہری پور دے نوشیرا دا او بیا ډی خان دے.
بلخوا د هنګامي حالاتو په صورت کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو یو دو دوا صوبائی ویان بلال فیضی وای چې د سیلابونو په اړه خپل انتظامات مکمل کړی دي. خپل 2000 کارکونکي او سل امبولانسونه د هر هنګامي حالت په صورت کې چمتو کړی دي.
زموږ انتظامات دا دي چې څومره زموږه هغه ایریاز لکه موږ سره سوات ته د چترال دی، چترال نه دی خوډي ای خان دی، زیات تر فوکس یې نو هغه دی ای خان دی، ولې چې هغه کې کوم وارننګ چې شوې دی نو هغه کې سپیشلی دی ای خان ایریا راځي. سو ان ته موږ چې دی نو ڈپلائمنٹ زیاد کرے دے لیکن ڈبل کرم دے بل وطر سمرہ زمگا ریسکیو ٹیمز دی آغم گا موف کھڑی دی دا موف پا دے مختلف لیکن دے ٹیم کے صبح مختلف زیونوں کے 2000 زیاد چی دی آغا اہلکاران موف دے کھڑی دی تو 100 پلس چی دینو آغا ایمبولینسز دی دا چې ډاکټرز دی بل یوازې دا نه ده چې موږ یوازې کار کول لګې موږ چې کوم انټر ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن وی هغه موږ سره د کې ایکټیو دی بیا ور سره چې سیول ډیفنس ته پی ډی ایم ای دی.
د پرویز خان په خبره دا مهال دغه خبرداري یوازې د اندازو په بنیاد جاری کړل شوې ده. تر دا مهال داسې هیڅ قطعي معلومات نشته چې لوجی ولس کې ناقراری خوره شي. د دې په خبره ولس لپکار ده چې د اوبو د نالو خوړونو او دریابونو نه لری وسی.
قبائلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دای او چرې رنگ دای چې ماتي رنگ دای سکول نشتا چې
زما موشي ګورا پتا دنیا جنت ته نووسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
په حکومت وای قبایلی زلو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکوي.
ټول هغه قوانين چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
تمشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو بل راپور ته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان اپوزیشن ځینې ګوندونو د جمعیت علما اسلام فید مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ غونډه وکړه. په دې ګڼګوندیزه غونډه کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر آئینی بدلونونو د دې ترڅنګ د سینیټ د مشر په وړاندې بې باورۍ تحریک د ناکامېدو وروستو په حالاتو او د اپوزیشن مشرانو په گرفتاریو خبرې وشوې. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار وای اپوزیشن په خپل ایوی ایجنډا متفق نه دي نو اولس ته بد څه وای. تفصیل احمد الله ورو.
پرون په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو او حکومتي تګلارو پر ضد د اپوزیشن ګڼګوندیزه غونډه وشوه. د غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل د حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې درنه ورکوي او نیټه به یې د اگست په 9 ټاکي. ټولو ګوندونو په دې اتفاق کړی دی چې په ګډه سره به اسلام آباد ته راځو او د حکومت خاتمې لپاره به خپل تل کوششونه کوو. موږ رهبر کمیټې ته ویلي دي چې یوه اونۍ کې دننه د چارټر آف ډیمانډ جوړ کړي او هر ګوند پکې خپل سفارشات ورکړي چې بیا کله موږ اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره راځو نو چې د ټولو ګوندونو متفقه غوښتنې وي. موږ د رهبر کمیټې غونډه د اګست په 26 رابللې او په 9 اګست به اپوزیشن مشران یو وار بیا رایوځای کیږي چې چارټر آف ډیمانډ او اسلام آباد مظاهرې لپاره په ګډه سره تګلاره جوړه کړو. د اګست په 19 شوي ګڼګوندیز غونډې ته د مسلم لیگ نیم مشر شهباز شریف د ناروغۍ او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپلو مصروفیتونو له وجې نه و ورغلي، خو پلاوی یې پکې ګډون وکړو. له دې علاوه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی، نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو، د قامی وطن پارټۍ افتاب احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی او میا افتخار حسین نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم په غونډه کې برخه اخیستې وه. د سینټ مشر پر وړاندې د بې باورۍ تحریک ناکامۍ په حق له د ایوی پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل، د سینټ چیرمن په انتخاباتو کې چې څه وشول نو دینه اندازه ولګوي چې د 2018 په انتخاباتو کې به څه شوي وو. موږ هر ګوند ته دا ویلي دي چې پاکي او رڼې پلټنې دې وکړي او چې هر څوک مجرم وخته نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. د ذکر دا چې په جولای کې اپوزیشن د سینټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړو، خو په سینټ کې د اکثریت باوجود بریالي نه شو. د اګست په لومړۍ نیټه شوو انتخاباتو کې د سنجرانی په مخالفت کې 50 سوټونه اچول شوي ول، خو اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره 350 سوټونو ضرورت وو. د ناکامۍ وروسته اپوزیشن ګوندونو اعلان وکړو چې د هغو 4 سیاستوالانو ضد به اقدام کوي چې د پټې رای اچونې پر مهال یې د سنجرانی په حق کې ووټ ورکړی وو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان د اپوزیشن غونډې په اړه په ټویټر په بیان کې لیکلي، د اپوزیشن دا غونډه د خپل منځي سیاست یو نوی قسط و. نوموړي زیاته کړې، یو بل ته رښتیا نه ویونکي به اولس ته څه رښتیا ووایي، ځکه چې د مولانا صاحب ایجنډا بیله او د پیسې بچاو پارټیانو ایجنډا بیله ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په ننګرهار ولایت کې مدني فعالان او قومي مشران په جنگ کې لخکېلو ډلو د دایمي اوربند او سولې غوښتنه کوي. دوی وایي چې له روانې تپل شوې جګړې له امله افغانانو ټول ارزښتونه له لاسه ورکړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کړي. نور تفصیل له جلال آباد د باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې مدني فعالان او قومي مشران په جنگ کې لخکېلو ډلو غواړي چې دایمي اوربند وکړي او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. مدني فعال نوراغا ځواک مشال راډیو ته وویل،
صلح نشتون زمنګ د ژوند ټول ارزښتونه زمنګ ناغستی دي. هر ورځ موږ جنازې ګورو، نو یو غږ مو په افغان دولت باندې او په طالبانو او د امریکا په متحده ایالاتو په نړیواله ټولنه دا دی چې د تلپاتې او باعزت صلح په رابطه باندې باید ټول امکانات دوی په لاره به باندې واچي او ګران هیواد افغانستان کې یو تلپاتې صلح حاکمه کړي چې تر څو موږ هم د نورې دنیا د خلکو غوندې د خوشحالۍ د آبادۍ او د ترقۍ ژوند ولرو.
قومي مشر محمد نعیم ولاړ وایي، په افغانستان کې نامنی د سیمې هیوادونه هم نام نه کولی شي. دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي.
دی افغانستان سوله تاثیر کوي پاکستان گاونډي وادو او نور نړیوالو باندې چې افغانستان کې سوله وي، د سوله خپل اثرات لري. خو مونږه په جرأت سره وایو، د زړه له درد وایو چې دا نیمه پیړۍ مونږ په دغه جنگ کې سوځو. هر ورځ د انتحار، هر ورځ انفجار، هر ورځ بمی شاودنې په سلهاو ځوانان عام وګړي زمونږه د مرمیو د باروتو ښکار.
بلخوا د ننګرهار والی شاه محمود مخیل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان دولت د داسې سولې غوښتونکی دی چې د افغانستان نظام او ولس ته پکې ګټه وي.
وخت کې د سولې خبرې د دې باعث ګرځي چې د نورو جنگونو ته زمينه مساعده کړي. نو که داسې هم جانب صلح وي چې هغه کې د ټول افغانانو عزت خوندي وي، د افغانستان نظام ته صدمه ونه رسیږي، ثبات دلته رامنځته شي، دې کې همیشه به حکومت طرفدار دی.
د ننګرهار مدني فعالان او قومي مشران پر داسې مهال د دایمي اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي چې په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او تمه ده چې ژر به یې پایلې اعلان شي. خو ورسره سم په افغانستان کې چاودنو او وسلوالو بریدونو هم زور اخیستی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. احمد شاه ازمیر سره په سټوډیو کې ناست دی، د خبرونو لنډیز دی ورو.
پرون د افغانستان د خپلواکۍ او غلام خان بندر کې پر ځینو مالونو د لیږد بندیز ختمېدو په خوشحالۍ کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته پرتو ولسونو جشن لمانځلی او یوه مشترکه غونډه کړې ده. د سیمې سوداګر وایي په تجارت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کېږي او دوی تمه لري چې غلام خان به اوس څلوېښت ساعتونه د تجارت او د عام ولس د تګ راتګ لپاره وکارول شي. د ولسان په مرکز کوټه او نورو سیمو کې نن په لسم ورځ هم د ځوانو ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز روان دي. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې او پی ډیز هم بند کړي چې له وجې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې له پتون سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان پر مشال راډیو ته وویل خلکو ته د سیلابونو خبرداری ورکړي او ورته ویلي چې بیدار دي اوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له مشرانو سره د کشمیر د کړکیچ د نرمولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي پر ټویټر لیکلي د خپلو دوو شو ملګرو هند او پاکستان د وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان سره د تجارت ستراتیژیکي ملګرتیا او په تیره بیا د کشمیر د تناو کمولو په اړه غږېدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیات په نتیجه کې د داعش وسلوالو ډله کمزورې کړې ده. دغه وزارت ویان روح الله احمد سید تېر ماښام مشال راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري. د اروپای هیواد سپین پولیس او سفارتي سرچینې وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر لوټل شوی دی. د پولیس ویاند وایي چې بریدګرو د اګست پر اتلسمه د بارسلونا ښار په مرکز کې په یوه کوڅه کې د همایون رسا د قیمتي سات اخیستلو لپاره هغه په مځکې ټیل واهه. او امریکا پرون د یونان په شمول د مدیتراني سمندر ټول بندرونو ته خبرداري ورکړ چې د ایران تیل لیږدونکي بیړۍ سره د مرسته نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې واشنگټن پر دې بیړۍ شام ته د تیلو د لیږدولو او تر بندیز لاندې تنظیمونو سره د اړیکو شک لري.
احمد شاه زمي وو چې د خبرونو لنډیزي وړاندې کوه. اوس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي، احمد الله د ځنې ورسپانو ادارې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي 13 اونۍ د کوټې کوچلاغ سیمه په یو جمعات کې د 14 ورستو په بل ورځ په کابل کې د واده په یو پروګرام کې ځانوجون کې بریډ وکړې شو چې پکې دریش په تکسان وو وجلې شو. او 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې ریموت کنټرول بمی 14 کې و تنه وجلې شو. ورسپانه لیکي خکاری داسې چې د هر څه د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او پروسه د ناکامولو حسيدي. نو دا به قتل وی چې په افغانستان کې د امن پروسه د چا په ګټه نه ده. ورسپانه لیکي د پاکستان کوششونو وروستو د افغانستان مسله د حل مرحلې ته ورداخل شوې ده او پاکستان غواړي چې افغانستان په شمول د سیمه کې امن راشي. نو امریکا سره سره نړیوال ټولنې لا د دې حالاتو جایزه اخستل پکار دي او چې هر گاونډي ملک په دې پیښو کې ککړ وي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د تیری ایوي لسیزې نه زیاتې مودې راهسې د ډینګي ماشي د اولس ژوند د خطراتو سره مخ کړي دي. د پنجاب وروستو خیبر پښتونخوا او سند صوبو په یو شمېر ضلعو کې د ډینګي په زرګونو کې سونه مخې ته راغلي دي چې لوجې ترې په درزنونو خلک مړه شوي دي. او یو وارې بیا په ملک کې د ډینګي سیزن شروع شوی او په یو ورځ کې د راولپنډۍ په 15 ځایونو کې 34 کیسونه مخې ته د راتللو اطلاع ده. ورسپانه لیکي متعلقه ادارې خو په حرکت کې راغلي خو ورله پکار دي چې اولس او مدني ټولنو فعالان د هم له ځانه سره مرګري کړي چې زیات نه زیات خلکو ته حفاظتي ګامونو په حق له خبرتیا ورکړي. ورسپانه لیکي د ډینګي نه بچ کېدو لپاره تر اوسه خو کومه دوا مخې ته نه ده راغلې او نه د ماشی د ملک په فوري توګه خاتمه ممکن ده. نو اولس له پکار دي چې په خلاصو ځایونو کې دي اوبه جمع کېدو ته نه پرېږدي. د سره سره د هرې ضلع انتظامیه ته هم پکار دي چې د باران اوبه په فوري توګه وستو لپاره د ګامونه پورته کړي او هر ځای دي سپری هم وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شیخوان 13 ورځ د خپل حکومت د یو کلنې کارکردګۍ راپور جاری کړو. نو په غبرګون کې اپوزیشن وایي تحریک انصاف حکومت په تیر یو کال کې ملک د یو شمېر بحرانونو سره مخ کړی دی. ورسپاڼه لیکي د حکومت دعوی او د اپوزیشن تنقید په خپل ځای، خو د شماریاتو محکمې چې کوم راپور جاری کړی نو تر مخه یې په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده. ورسپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې د اولس سره چې کومې وعدې کړې وې که په هغې کې یې 25% هم پوره کړی وې نو ورته به اولس ته د ویلو لپاره ډېر څه وې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي امریکا اخای طالبانو سره د یو تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوې وي. بلخوا دی ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د تیر اتوار په ورځ د دې باوجود چې په هانګکانګ کې سخت بارانونه ورېدل په لکونو خلکو د چین خلاف په مظاهره کې برخه واخیسته. د دواړو لیکنو مهم ټکي له نجیب عامر اورو.
وال سټریټ جرنال د افغانستان پر حالاتو لیکنه کړې ده چې په کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د افغان سولې پروسه پر مخ وړي په قطر کې به له طالبانو سره د ممکنه تړون پر جزئیاتو بحث وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا به یو داسې تړون وي چې تر مخې به افغان طالبان د کابل د حکومت سره خبرو ته کینوي، په ملک کې د راتلونکي سیاسي نظام په اړه به خبرې وشي، او دا هم ممکنه ده چې تیر تلس کلنه جګړه په ترس کې پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې د 2019 کال په پیل کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې دوی په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر مهال یوې داسې موافقې ته رسیدونکي دي چې تر مخې به امریکایي او نور بهرني سرتیري له افغانستانه ووزي او په بدل کې به طالبان دا باور ورکوي چې دا هیواد به یو وار بیا د تروریزم پر مرکز نه بدلیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه با خبره کسان وایي اختلافي نقطه پکې دا و چې د بهرنیو سرتیرو د انخلاف پر مهال څومره امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې پاتې شي او په دغه موده کې د ترهګرۍ د پیښو سره په مقابله کې کومک وکړی شي. بل پلو د ټایمز برتانوي ورځپاڼې د هانګ کانګ وروستیو مظاهرو او ناندریو ته په یوه مقاله کې کتنه کړې ده چې په کې راغلي سختو بارانونو او تندرونو باوجود په زرګونو مظاهره چیان د اګست پر 13مه په لارو کوڅو ښارونو کې د چین د حکومت د پریکړو خلاف مظاهرو ته وتلي وو. دا مظاهرې له تیرو 11 اونیو راهیسې روانې دي. د هانګ کانګ خلک د چین د حکومت د هغې پریکړې خلاف مظاهرې کوي چې د یو بل له لارې هڅه کوله یو داسې قانون منظور کړي چې تر مخې به د هانګ کانګ کسان په چین کې د عدالتي کاروایۍ سره مخ کېده شي. که څه هم چین په عارضي توګه خپل دغه پریکړه واپس اخیستې، خو مظاهره چیان اوس نورې غوښتنې هم کوي چې په کې ټول ټاکنې د اوسنۍ قانون سازۍ منحلول او د هغو پولیسو خلاف کاروایي شامله ده چې د دوی په وینا پر مظاهره کوونکو تشدد کړی. د هانګ کانګ خلک په دې ډاریږي چې چین غواړي د داسې اقداماتو په کولو سره د هغوی خلاف کړی تنګه کړي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیې یوه کالونۍ وه، اوس د یو حکومت دوه نظامونو په فارموله د چین تر واکمنۍ لاندې دی. دا مظاهرو ترتیبونکي وایي چې په وروستۍ مظاهره کې چې د تیر اتوار په ورځ وشوه نږدې 1,000,000 خلکو برخه واخیسته. بل پلو حکومتي چارواکو دا مظاهرې غیر قانوني بللې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش خپل عملیات پراخوي او دغه نه یوازې د افغان ولس بلکې د نړیوالو لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې هم روانې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په کابل کې پر یو واده په ځانمرګي برید کې له 60 زیات کسان ووژل شول او ګڼ ژوبل شول. دا یو خونړی برید و چې سیمواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د ورځپاڼې په خبره داعش ډله اوس په دغه هیواد کې پراخه موجودیت لري او اثر یې له طالبانو په زیاتېدو دی چې د یو داسې وحشیانه حملې منصوبه بندي کولی شي چې د انسانیت، مذهب او روایاتو هر خوانۍ او غیر انساني او د کرکې ډک عمل دی چې پکې په واده کې بېګونه خلک پنه حکل شول. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له 13 اگست میاشت راهیسې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې کوي، د اگست په 13مه په ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې عمل او روانې خبرې باید ګړندۍ شي سو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. بلخوا داسې ویره هم ده چې داعش ډله غواړي په دغه هیواد کې په ولس کې ویره پیدا کړي، د دغه لوجی بیا خپل اثر زیاتو سیموته وغځوي. نو ځکه د واده خادی غوندی په پروګرام کې د غبري تر سره ک داعش ته لدې قبله تر طالبانو د لوی ګواښ په سترګه کتل کیږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور مخ په زیاتېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر عام خلک په نښه کوي. داعش ته له هسې خو په عراق او شام کې زیات شتون لري، خو په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو داسې معلومیږي چې اوس په افغانستان کې مضبوطیږي، چې دا د سیمې او افغانستان د سولې او امنیت لپاره د یو لوی ګواښ په توګه راپورته کیږي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغې سر راپورته کړ چې په شام او عراق کې ماته یې وخوړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ممکنه وتلو وروسته داسې ویره هم شته چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت یا داعش ډله خپل عملیات لا پسې پراخه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو د کامیابیدو او د سولې عمل سرته د رسیدو وروسته به دی له افغانستانه خپل عسکر په مرحله وار توګه وباسي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز.
په سوابی کې د تماکو د یوې شخصي کارخانه کارکونکو له تیرو 15 ورځو راهسې په احتجاج ناستي. د یادې کارخانه مخې ته په احتجاج ناست دا کسان وایي چې انتظامیه ګڼ مزدوران به له څه نوټسه له نوکریو لرې کړي دي چې دا مهال له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د مزدورانو لپاره کارکونکو ادارې لیبر ډپارټمنټ ویلي چې د مزدورانو او د کارخانې د انتظامیه ترمنځ خبرې کوي او هیله لري چې د مزدورانو ستونزې به زر هوارې شي. د زلان یوسف زیرا پور اورو.
دا د سوابې اسمیلا کلی کې د تماکو د مصنوعاتو د شخصي کارخانه په احتجاج ناست مزدوران دي. د دې مزدورانو د اتحادیې مشر نیاز علي مشال رډیو ته وویل چې انتظامیه بغیر له نوټسه مزدوران له نوکریانو اوباسي او بیا ویستل شوي مزدورانو ته د قانون مطابق د پیکج روپۍ هم نه ورکوي.
په 1992 کې په دې کپنه کې تقریبا 1600 لیبرو آغا تور سونا پدی طریقہ باندې تاسو زمونږ دی ملګرو کا محبر وکړه. دا کسان چې ګم دین سټپ بای سټپ اوباسي اوس 614 یا 652 خو شا کسان دی هغه پاتې لري پدی کپنې کې. نو تاسو ته همغه وو چې کپنې موږ ته بار بار دا خبر کې چې موږ سره دا کسان سیوا دي همغه وو ته تاسو سیوا دي نو دې سیوا هلکو له پیسې ورکا.
نوموړي زیاته کړه چې ځینې مزدورانو د کارخانه کې لشلو کالو زیات نوکری کړې ده او اوس د نوکری په ختمېدو ورته کارخانه 1 لک یا 1.5 لک روپۍ پیکج ورکوي. په دغه پیسو د مزدوران نه کاروبار کولی شي او نه پرې خپل ضرورتونه پوره کولی شي. د خیر محمد په نوم یو مزدور چې له نوکری فارغ کړی شوی دی وایي
ماشومان چې کم دی نو زما شپږ ماشومان دي او چې کوم د زک اپنه کې مو سبق بیوی اغي بي تعلیم شو دغه شان پات شو د علاج مولجه د کشان تک اله او چې دل تکیو من وغي بس کول تم تل علاج بم څنګه کې دو او څنګه جون ور سره هم خو نو دین خو خدار جل د خودکشي خدا شان تک نه خو زبر د خودکشي نه کوم چې واده بز کوم زبزان سره سلور پینځه کسان چې څنګه مال لاس لراشي د بازار نمخ کوم.
تماکو د پاکستان یو لګټورو فصلونو دی او ثوابه یو له هغه زلو ده چې د تماکو کار پکې زیات او د نړیوالې کچې دی. د ثوابه د لیبر ډپارټمنټ یا د مزدورانو د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عرفان الله وایي چې د کارخانه د انتظامیه سره به د مزدورانو د حق په اړه خبره کوي.
قانون خو ډېر وګد دی خو زه به شارټ لیدو یم چې ټیک ته د دوی سره خبره جایز دی. ټیک خبره کوي چې کله یو مزدور په یو کارخانه کې کار کوي او هغه اوزي نو هغه ته ګریجویټي په کار ده، بونس په کار ده یا نور څه د دوی سره حقوق دي هغه په کار دي چې ورکی ولا. خو اوس دا خبره ده چې د دوی خبره وورو د غوی خبره وورو دواړه یو ځای کینو چې د چا څه کیږي بالکل به ته ولا والو او غواړو به ته نه پزور به ته ولا والو.
د تماکو د مصنوعاتو د کارخانه چارواکو سره خبرو کې بریالي نشو. خو د کارخانه یو کارکونکو مشال رډیو ته ویل چې د ټکنالوژي د پرمختیا سره اوس کارخانه کې زیاتره کار د مزدورانو پر ځای ماشينان کوي نو ځکه مزدورانو ته اړتیا په کمی دوده. زلان یوسفزی مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو ده.
په بره دیر کې د امن لخکر د مشر ملک متبر خان په قافله د اتوار په ورځ برید شوی و چې په کې د نوموړي د کورنۍ څلور غړي وژل شوی وو. د برید اف آی آر د نامعلومه کسانو په ضد درج شوی دی. ملک متبر خان بیگانه وخت مشال رډیو ته وویل چې د 2009 میلادي کال راهسې د هغه کورنۍ د لسو نه زیات کسان وژل شوی دي. بلخوا حکومتي چارواکي وای د اتوار د ورځې د پیښو د پلټنې امر یې کړی دی. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
ملک معتبر خان وایي د حیاګي شرقي په جمعات کې د 2009 د بمی 14 وروسته هم په هغه باندې یو شمیر بریدونه شوې دي او د وسلوالو لخوا د هغه د زوی په شمول د هغه د خپلې کورنۍ تر لسو زیات کسان وژلې شوې دي. بلی خواتا هم تیر اورز پا ملکن ڈویژن کی دا پوز مشر میجر جنرل اعجاز مرزا د بردیر پا اسپتال کی د بمی چودنی پا نتیجه کی د زخمی شوی کسانو تپوس لپاره ورغلی وو. او ملک معتبر خان وایي چې د پوځي چارواکو نه علاوه تر دې دمه د صوبایي او مرکزی حکومت واکدارانو د هغوی ډاډګیرنه نه ده کړې.
حکومت نه دا ګیله ده چې کوم کار او څومره نقصان او څومره چې کوم دی زمن دی واوه په یو په یو یم نو په کار دا ده چې حکومت هغې دپاره زما ګرته سپورټ وکړي. حکومت سپورټ په کار دی او د وزیر اعظم صاحب پورې وزیر اعظم صاحب د اوسه پورې دغه زمونږ د سوال سړی دی او د اوسه پورې نما سره بهتره وکړه.
د بردیر سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وایي د حیاګي خلک او د ملک معتبر خان کورنۍ د ډیر غم سره مخامخ شوي ده. بلی خواتا د بردیر د پولیسو مشر میا نصیب جان وایی د دغه بمی چودنی ایف آی آر یې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی. په بردیر کې د امن لخکر په غړو د دغه پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی و او د امن لخکر یو غړی عمر خالق وایي چې د ځایی پولیس چارواکو دا خبره سمه نه ده چې ګنې د هغوی د ذاتي دښمنۍ له وجې دا پیښه رامخیته شوې ده.
مسله د دهشتګردۍ ده او هماغه زړه لانجه ده کومه چې زموږ د طالبانو سره ده. دریم څلورم بلاست دی چې دین په موږ باندې کوي. والله د خیر کې موږ مخکې د حکومت دپاره قرباني ورکړلې او آینده دپاره به م انشاءالله ولځي چې موږ د حکومت سره وو د خپل پاکستان سره وو د دې خپلې خاورې سره
کسه هم د بردیر د حیاګي د امن لخکر پخوانی مشر ملک معتبر خان د صوبایي او مرکزی حکومت نه مطمئن نه دی خو تیر ورځ د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د دیر د دغه پیخي نوټس اغیستلې دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده نور درې کاله غزولې وای دای فیصله یې د سیمې امنیتی صورتحال ته په کتو کړی. جنرال قمر جاوید باجوا د 2014 کال د نومبر په 9مه د دریو کالو لپاره د پوز مشر ټاکل شوی وو او د روان کال په نومبر کې یې د کار موده پای ته رسیدله. دا چې کارپوهان د پوز د مشر د ملازمت غزولو ته څنګه ګوري سراجیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د اگست په 19مه اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مده تر دریو کالو نور غزولې. یاد دی ویل دی وړاندې په لومړي ځل د پاکستان پیپلس پارټي جمهوری حکومت د جنرال اشفاق پرویز کیانی د پوز د مشر په هیڅ د ملازمت مده غزولې و او دارنګ جنرال قمر جاوید باجوا دویم د پوز مشر دی چې د چا د ملازمت مده غزول شو. له مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې پوسټ پخوانی افسر لیفټیننټ جنرل تلد مسعود ویل د تیرو حکومتونو په پرتلا دا وخت د سیول او عسکري مشروالۍ خپلو کې تعلقات ډیر ښه دي او بل دا چې د منطقې پر روانو حالاتو هم جنرل باجوا ډیر ژور نظر لري. نو ځکه وزیر اعظم عمران خان دا فیصله وکړه او د دې په منطقه ډیر ښه اثر پرېوزي.
زه
فکر کوم چې دا وخت تر ټولو اهمه کومه خبره ده، هغه دا ده چې څرنګ د پاکستان د امنیت صورتحال دی او بیا د هندوستان لخوا چې په کشمیر کې کومې کاروایانې دي او د پاکستان سره چې کومه مسله ده او د دې سره سرات دي او یره ده چې داسې نه وي چې جنگ شروع شي او د دې سره سره د افغانستان چې کوم حالات دي او د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو سلسله چې کوم ځای ته رسیدلي. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې د جنرل باجوا پکې ډېر لوی کردار دی. نو دغه ته په کتو عمران خان سوچ کړی چې د نوموړي دا موده وغځول شي. بل پلو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
تاسو ګورئ نو په فوج باندې د جولای 2018 په ټول ټاکنو کې ډېر زیات ټکونه کېږي، په هغې باندې ډېر زیات اعتراضونه کېږي او اوس په حزب اختلاف چې کوم دی نو هغوی به دا وایي چې په قمر جاوید باجوا صاحب ته د هغې بدل ورکړی شو چې کوم کار هغه د عمران خان دپاره کړی وو او عمران خان یې اقتدار ته رسولو. زما دا خیال دی چې زه دا دې فیصلې ته په ښه نظر نه ګورم او زه دا وایم چې له دې نه به په ملک کې چې کوم سیاسي اړې کړی دی، کوم معاشي اړې کړی دی او کوم انتظامي
وزیر اعظم عمران خان دا فیصله کې یو خو د پاکستان پیپلز پارټي د رهنما او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون حکومتي وزیرانو ستایلی او ویلي دي چې حکومت دا فیصله د ملک د استحکام په غرض کړي. نو بل پلو بیا عوامي نیشنل پارټي په یو بیان کې بدی نیوکی کړي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د امریکا له صدر ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا د هند تر انتظام لاندې کشمیر په شخړه خبرې کړې دي او دوی هیله مند دي چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ د موجود تاوتریخوالي او د کشمیر مسلې هوارولو کې خپل رول ولوبي. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اګست په 14 هم له صدر ټرمپ سره د کشمیر په معاملې خبرې کړې وي. بلخوا نوی ډیلی د کشمیر په اړه آئینی بدلونونه خپل کورنۍ موضوع بللی. نور تفصیل د اسلام آباد احمد الله راکی.
د اگست په 19 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل د اگست په 14 د وزیر اعظم عمران خان د ډونلډ ټرمپ سره خبري شوې وي او وزیر اعظم نوموړی د کشمیر په معاملې د پاکستان د دریز نه خبر کړو. نو صدر ټرمپ ورته ویل چې په دې معاملې باندې هند وزیر اعظم نریندر مودی سره خبري کوي او پرون د ګل پوره صدر ټرمپ د هند وزیر اعظم سره خبري وکړي او ورته ویل په سیمه کې چې کم تاوتریخوالی رامخې ته شوې نو په هغې کې د کمې وکړی شي، ځکه چې د سیمې امنیت په هر صورت په ځای ساتل پکار دي. د نوموړي وینا وه نریندر مودی سره د خبرو وروستو صدر ټرمپ د وزیر اعظم عمران خان سره یو وار بیا خبرې وشوې. وزیر اعظم صاحب د پاکستان دریز ډیر په وضاحت سره بیان کړو او صدر ټرمپ یې د هند حکومت لخوا پورته کړی شو ګامونو وروستو د سیمې حالاتو نه خبر کړو او په ښکاره توګه یې ورته وویل چې په 5 اگست هند چې کوم ګامونه پورته کړل نو د هغې وجې نه یې دا سیمه د خطراتو سره مخ کړه، ځکه چې هند دا ګام یو طرفه پورته کړی او دې په شای ځینې مقصدونه وو. لومړی دا چې کشمیر په نړیواله کچه یوه متنازعه سیمه ده، نو دې ګام له وجې هغوی ورله ځانګړی آئینی حیثیت بدل کړو. دویم دا چې هند یاد سیمه کې مسلمانان د اکثریت نه په اقلیت کې بدلول غواړي، نو دا هر څه نه صرف د ملګرو ملتونو د قراردادونو بلکې د نړیوال قوانینو هم خلاف ورزي ده. بلخوا نوی ډیلی په کشمیر کې بدلونونه خپل کورنۍ موضوع بولي او د بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار د اگست په 9 خبری غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت باید ومني او د دوی په کورنو چارو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. د ذکر ده چې د هند د کورنو چارو وزیر احمد شاه د اگست په 5 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو اعلان وکړو او وی ویل چې اوس به جموں او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی.
د جنوبی وزیرستان د دوتانو او زلخیل وزیرو ترمنځ د لسو زرو کانالا غیر آباد ځمکې په سر مرګونې شخړې د مودو راهیسې دوام لري. د 4 ورځې مخکې هم دغه ډول یوه شخړه کې 3 کسان ووژل شو او 5 نور ژوبل شو، خو اوس د جرګې او انتظامیې په منځګړتوب د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده او د شخړې د حل لپاره په 10 ورځو کې جرګه کینی. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي. د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي چې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ وسلواله شخړه کې ډزبندي کړې ده او په لسو ورځو کې بعد د جرګې له لارې د ځمکې دا لانجه هواروي. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر وویل چې د وزیرو قبیلې د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د څو ورځو نه روان تاوتریخوالی اوس پای ته رسېدلی او مورچې خالي کړې دي.
او چې کوم ډزبندي شوې ده نو دا انډیفینیټ ټایم د پاره دا د دې کې دا فیصله شوې ده چې دی مطلب لس ورځو کې دننه به مونږ دې د پاره چې کوم مسله ده د هوارو د پاره باندې به کار شروع کوو او چې کوم ریکارډ موجود ریکارډ دی هغه مطابق به
دلنواز په خبره دا شخړه چې په کومه ځمکه رامنځته شوې ده هغه غیر آباده غرییزه ځمکه ده چې رقبه یې د اتو نه تر لسو زرو کنالو پورې جوړیږي. پوښتنه دا ده چې د دې فیصله به څنګه کیږي. د دې په ځواب کې د دریو محسودو د جرګې مشر ملک هاشم خان محسود مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو قبیلو غوښتنه ده چې د دې ځمکې د حد او ملکیت تعین دی د انګریزانو د دورې د ځمکو په اسناد وکړل شي. او زیاتوی
پلیز دا دسبندی په دغه لاوس باندې کړی دا چې غلی خیل قبایل او دوتانی قبایل د دوی سره دغه ډیماند وو دا مطالبه وا چې دغه حدود تعین دا په انګریز میسل باندې وکړلای شي. دوه میزو چې حکومت کله دغه خبره وکړله حکومت دا خبره د موږ سره ومنله دغه حدود معلومول با په انګریز په میسل باندې کول شي او حکومت اطلاع کوي د هغې د پوره ورځ او نیټاو مقرروي نو په هغې تاریخ نه د هغې نیټې نه به په دغې باندې جرګه خپله کاروایي شروع کوي.
دا شخړه څنګه رامنځته شوه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې تیر ماښام په واڼه کې موجود خبریال سعود الرحمن محسود مشال لیډیو ته وویل چې دواړه قبیلې په یو بل د تجاوزاتو الزام لګوي او د ملکیت دعوی کوي.
د دواړو طرفو نه دا دعوه کیږي، د وزیر طرف نه دا دعوه کیږي چې دغه هغه پیشکدمي کړی دی نوی کورونا جوړوي دوتانی کوم قبایل دي هغه پیشکدمي کړی دی نوی کورونا جوړوي او د دوتانی طرف نه هم دا الزام لګیږي چې نه وزیر چې کوم ترای دا هغه طرف نه به تجاوزات کیږي کورونا جوړوي آبادی کوي ځمکې آبادوي نو د دواړو طرفو نه الزامات در الزامات لګي. تیر کال هم دلته چې کوم جړپونه شوي دي د دواړو قبایلو په منځ کې په هغې کې یو ملک چې کوم انډیپینډنټ وي یعنی د سوله دپاره روان وي د پولیټیکل انتظامیه چاره چې کومه ملي انتظامیه ده یو ملک پکې شهید شوی و انتظامیه ول کسان زخمي شوي دي یا ګاډي هډلې شوي دي. د هغې
مرستیال ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر وویل چې د دې ځمکو اسناد د کوهاټ او ډیر اسماعیل خان د کمشنر په دفتر کې لټوي او تمه ده چې د انګریز د دورې اصلي اسناد به ترلاسه شي او د دې شخړې فورم نه حل به راوځي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زمنګ ټول خبرونه د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونه اخري شیبو ته رسیدلی او احمد شاز میرا سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز دی زل بیا ورو.
پرون د افغانستان د خپلواکۍ او غلام خان بندر کې پر ځینو مالونو د لیږ بندیز خدمتو په خوشحالۍ کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پر ټولسنو جشن لمانځلی او یوه مشترکه غونډه کړې ده. د سیمې سوداګروایي په تجارت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کیږي او دوی تمه لري چې غلام خان به اوس څلورو ساعتونو د تجارت او د عامولس د تګ راتګ لپاره وکارول شي. د بلوچستان په مرکز کوټه او نور سیمو کې نن په لسمه ورځ هم د ځوان ډاکټرانو احتجاجي کار بندیز روان دي. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې او پی ډیز هم بند کړي چې له وجې خلک له سخت ستونزو سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې له آفتونو سره د مبارزې اداره وایي خلکو ته د سیلابونو خبرداری ورکړي او ورته ویلي چې بیدار دي اوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له مشرانو سره د کشمیر د کړکیچ د نرمولو په اړه خبرې کړي دي. نوموړي پرون پر ټویټر لیکلي د خپلو دوو شو ملګرو هند او پاکستان وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان سره د تجارت ستراتیژیکي ملګرتیا او په تیره بیا د کشمیر د تناو کمولو په اړه غږېدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ډله کمزورې کړې ده. دغه وزارت ویان تیر ماښام مشال لري ټول چې داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري. د سپین پولیس او سفارتي سرچینې وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر لوچل شوی دی. د پولیس ویاند وایي چې بریدګرو د اګست پر 13 د بارسلونا ښار په مرکز کې په یوه کوڅه کې د همایون رسا د قیمتي سات اخیستلو لپاره هغه پرمځکي ټیل واهه. امریکا پرون د یونان په شمول د مدیتراني سمندر ټولو بندرونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران تیل لیږدونکي بیړۍ سره د مرستې نه کوي. روټس خبري اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله چې نومې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې واشنگټن پر دې بیړۍ شام ته د تیلو د لیږدولو او تر بندیز لاندې تنظیمونو سره د اړیکو شک لري.
احمد شاه اعظمی و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کو له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمی او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ته اجازه ورکوي. سبا 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیو رډیو اورېدلی شئ. خاط آباد او کامیاب اوسئ.